Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارل سوا ونی وی د دلوی یا سلواقی تورلسمه او د میلادي 2019 د فبروري 3مه د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مسکو غونډه د سولې په تاوان ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو دریو منصبدارانو ته د مډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قولي اردو ځواکونو په وروستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آبان ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو نیولی و خوشی کړی دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په حقیقت هیڅ روس هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پانه کې هم دا راز ویل شوی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی یې د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق دا سی سول نه غواړي چې پاغه کې به شرمې سول نه غواړي چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشانو وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سریپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سریپل د والی ویان زبی الله امانی د پیش پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. امانی وایي هغه ماښام تر لمانځه وروسته خپل کور ته روانو طالبانو حمله ور باندې کړې او وژلې ده. د پیشه د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. کامیر هوای شرکت تر یو کال ځن وروسته بامیان ته پروازونه پیل کړل. د دې شرکت عملیاتي مرستیال کپتان عزیز پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وایي موږ بامیان ته لومړی پرواز وکړ، امتحاني پرواز و، زموږ بل البته د غور مرکز چیخ چران ته وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګری د وسلوالې حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیه کې د یوې کیڼ اړخي وسلوالې ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیې حکومتونه دا تروریستي ډله بولي. د جرمني پولیس وایي چې په شتوتګارت ښار کې اتل لکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شتوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. او په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب شوی او یو لستن نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې اته تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مهاجرین ژوبل شوي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشران د سولې ملاتړ کوي خو وایي
خلک به شرمې سول نه غواړي چې باغې کې زمونږ د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي. د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي.
د ارزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلونکي وایي
دغه لنې موټروان در بند د طالبانو خبرو کړی دي. مشتخون زیان دغه دی دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کښې دي د لس ورځو وړه ولاکه لري.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللې لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخوانه موټرو حرکت کړی ده او کیدی شي انشاءالله په درې ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان بولي. ټاکل شوی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې راغونډ شي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیا غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړې ده. هغې د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو پخوانیو رقابتونو ته ورګرځي. دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅې کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول. مسکو به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نه شي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډېر اغیز نشي لرلی. ښاغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگټن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. له بلې خوا د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د دې موضوع په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شنبې په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسیږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسیږي، موقت حکومت غوښتنه کا، همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بشرمې سوله نه غواړي چې په هغې کې زموږ شرم وشي او زموږ چې دی نظام پکې ختم شي. مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو، مونږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره ټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغې کې زموږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل دا 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 موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپل ملي ګټو نه دفاع وکړو. دې ته ونه ګورو چې را دا زما ونه شو، دا د دې ونه شو، نه، د ملي ګټه زموږ د ټولو شتمني او ګټه ده، مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغې کې د سولې او امن غوښتنه شوې وه.
مونږ د شینواري کول علماي کرام، قومي مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلکه ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سوله کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شینوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخې څکلي، نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو مفصله لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کېدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسل کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمي او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک پوسټ هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تېره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 3 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښودلې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شاید د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د ارزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د ارزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلې دی. په ورته وخت کې د دې لارې پر سر د دې لارې مسافر هم وایي چې بند پاتې دی او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له ارزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتی مسولینو رسنۍ ته خبر ورکړ چې د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سمدستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو ګواښ کړی چې پر یاد لارې د تاګ راتګ نه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ورچ وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته ګواښ کړی چې د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لارې به د روانې میاشتې تر 16 تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي. دی وای له سهار رئیس لاس تر زنه ناستی او کاروبار په ټپه درېدلې دي.
تو دیس موټر راغلی دی دلته پر دغه ځای درېدلې دي. زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړی دی په خطه کې دی کړی دی چې دغه لار د 12 تاریخ څخه بند ده بیا در شپږشته مو پورې لیکلی دی په کې. تاسو به پر دغه لار باندې نه راځي که چیرې رالاس بیا حق ته شکایت نه لري. زموږ دا طالبانو لیکلی دی
موټروان وزمن موټران ولاړ دي سپاریان راسي برته خواران واشي در بند د طالبانو خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مرز موږ ته خو نو زیان دغه دی دغه ګرد موټروان دي چې قسم مرتکشه دي دلس ورځ وړه ولا کړی نو بار دغه زیان دی دغه خواري دغه نقل حساب دی.
دغه موټر چلوونکو پر شکیلو خو ژغو کړ چې په خپل منځونو کې د سفر په توګه نه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته خپل دغه ودسي خلکو ته خپل دی کاغه یې کداغه یې موږ چې پر لار باندې ځو پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جان کوي موږ دی پرې دی پر لار چې ځو
یو چې مریضان دا دی وس پړو کې پر نه استراته چې موږ کوم لار لار بیا کې لار موږ پیدا کو چرته پر وځو هغه راته وایي ته چول چې پر دې لار راځه کاغه طالبان لار مینونه راته یې جان شروع دي.
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې په لار کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې لار دې ورته خلاص شي.
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال مور د چا څخه سر وټه کول چا څخه وجوړي پر چا باندې وجوړي چا ته ورسو
مزما کار دي په کندهار کې زواړم چې کندهار لار زم یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ ته مشکل دي پدې کې نه دولت تاوان شي نه طالب ته تاوان شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وشو دی کوم چې دوی ورته راستولی وو. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسلمان بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. زموږ د وی پانې پاتره asajiradio.com یا asajiradio.org. د افغانستان د مالی وزارت د بې ځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو وچی صندوق د جوړولو پلان جوړ کړی دی. په دې اړه به هم د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې راپور او مرکې واوري. خو اوس یو بله موضوع، د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي موادو سره تر 3 ورځو پورې پوری بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني موادو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لاره ده. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې موټرې چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو دریو ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجورد لارې څخه د دوه اړخیزې استفادې ډاډ ورکوي.
موټرو حرکت کړی ده او کېدی شي انشاءالله په دریو ورځو کې کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه به لری لرو چې لارو نه چې راځي دا یو څه توپیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه به پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگانم خ کیفیت مال بوارج
خغله وری ماچ وې دوی د نتیجې تر رسیدلې چې د لاجوردو په لار د ترکی او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکی سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانستا او په نه لارو موټرو کې لامدې لارې خپل توکي ترکی او اروپا ته واستول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د لاجوردو لارې څخه دوه اړخیزه استفاده به د ترکی او افغانستان ترمن سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یادو خنیم رسیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دا به پاینده کې به ان شاء الله خشي. مونږه د ترکی سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول وس د ایران د لارې نه راتلل، نو په دغه خاطر باندې دا لار لګنشتې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي داغه د مشکل لم خلاص یو ګوز موږ د فار د لارې په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی خبر افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالینه او ځین نور توکي راوړل کیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون د بلوچستان په لور لایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د غونډې په پای کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره وو پرون ماښام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمانو نه بلځو څکسانو دا مور روانو د یو چا مور ته ډوډۍ خړګي وات مور حالت لاغه ځای شر روانو روانو د کور پر خوا باندې فلاري باندې سپي ګاډي راوستي یو دم ودرې سره له سپي سره ریاستي ادارې ور سره ونی په تا دور دی کې سره ویل لا غو سر کاغذان سره وردل سره دی دا اوله د یو مور سره سره واچو مور د پیو سره دا کټ څنګه ماشینو په دا باندې سپر ورمن رولي ارمان لاله وښراته په روډ باندې مرول ارمان سبدل وڅو څو ارمان ویل دا ارمان جای ودرې دي دا ارمان پر زبې یو شی نه راتلې ارمان جاته دالته ختم نه.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغمونه کړ او سره له دې چې هغه روختون ته ورساوه ونه توانېدل چې له مرګې وژغوري.
ورته په موټل کې واخته چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سولت نه وي پولیس رسېدلې وو پولیس ته هسپتال کې ټوله باندې شو د باندې ولاړو ډاکټران یې نه ویل کول مور یې نه ویل کول چې کم کې مړ شوی لکه جوړ شوی نه راوېستي دالې ته یې راکړي ګلوډې ګېټې خلاص کړي مور روان شو مور چې ورغه ارمان وفات شوی وي چې څوی وي بچا خان چوک نه مراله مور له ټوله ته تمه.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور و د بلوچستان یالت د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد و. د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټوټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل شوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن دوار پر ټوټر د ارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبت کړي عرض یوه کاپی خبره کړی ده. محسن داور ادعا کړی چې د عطاو رحمان ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی، وهلی، وژلی او بیا یې لاره بنده کړې چې د هغه ملګري ونتوانېږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان ایالت د لورلایی سیمې د پولیسو مشر عطاو رحمان ترین د دې پیښې په اړه له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په یوه بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل ځواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلایی کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه وه چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. د سرپل ولایت د گوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. کامیر هوایی شرکت تر یو کال ځنډ وروسته بامیان ته الوتنې بیا پیل کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. او د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې 4 کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
لیکوالان چې کله سفر کوي نو کوم څه چالت ویني دوی لیکي او لغوسخه سفرنامې جوړوي چې دا بیا د راتلونکو لپاره ډېر زیاتې ګټورې تمامې دلی سي. نن د ژوند رنگونو کې د سفرنامو رنگ راسپړو. په دې اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع سره خبرې کوو.
کته تاسو د ځان پاک لر توایه آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي. یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي په نصری لیکلي په ډیر خواږه نصری لیکلي په داسې نصری لیکلي لکوش موږ داستان لیکو.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لری ځای مسافر کیږئ هلته څه ډیر زیات درته سختي کنه؟